دا مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه، د تاریخ پاڼه هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. افغان ولسمشر په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی او امریکایي او اروپایي چارواکي ګومان کوي چې په مصر کې په پرېوتې روسي الوتکه کې ښایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې بم ایښی وي. بشپړ خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل، تیر ماخوستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چھت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان راایستلي دي. دیوائی نړیدلې ودانۍ مو 90 ژوبل کسان ایستلي، 10 مړه دي. تر اوسه معلومه نه ده چې نور څومره کسان بند دي. د ژغورنې عملیات روان دي او اوس موږ د چت برخې ماتون وروسته به پته لګي چې څه صورت حال دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف بیګا د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل، څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسېدلی و، خو پر دې سربیره د کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاري ساتلی و. د پیښې په ځای کې د ژغورنې کارونه له بیګا راهیسې روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. تیره ورځ د انتخاباتي کمیشن مشر جسټس سردار محمد رضا خان په مشرۍ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پر نیمګړتیاو بحث وشو او وروسته په خپور شوي بیان کې وویل شول چې د راتلونکي پړاو لپاره شویو تیاریانو ته بیا کتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن زیاتوي، په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به روانی میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی جوړ کړی دی. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي، دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په غور کې د طالبانو تر ولکې لاندې په یوه سیمه کې ځنو خلکو او وسلوالو د رخصانې په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار کړه. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کابل ښار سره نږدې یوه امریکایي بې پیلوټه الوتکه پرېوتې ده. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په یو بیان کې ویلي، تیر مازیګر شاوخوا 15 بجې ډرون الوتکه له غره سره وجنګېده او پکې اور ولګېد. چونکې پیښه په غره کې شوې ده، نو د بیان له وینا سره سم پکې ځاني زیان نه دی شوی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد ښې امکان لري چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې په روسۍ پرېوتې الوتکه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم ایښی وي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه سی این این ټلویزیون ته وویل، داسې ښکاري چې د الوتکې د سامان ایښودو یا بل ځای کې چوونکي مواد ایښودل شوي ول. امریکایي چارواکي وایي ثبتو شویو ټلیفوني اړیکو او خبرو د محتاطانه او لنډمهالې نتیجې ته په رسیدو کې رول لوبولی دی چې په سینا سیمه کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو ښایي په الوتکه کې بم ایښی وي. که د دې خبرې تصدیق وشي، نو دا به پر مسافر وړونکې الوتکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لومړی بمی برید وي. استخباراتي شنونکي دا باور نه لري چې د دې عملیاتو امر د شام په رقه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې ورکړی وي. البته دوی باور لري چې د دې پلان او پر دې عمل په سینا کې له یادې ډلې سره تړلو وسلوالو کړی و چې په آزاد مټ خپل فعالیتونه ترسره کوي. دې ډلې د شنبې یا خالی له ورځې راهیسې په بیا بیا ویلي چې د میټرو جیټ ایربس الوتکې په پرېوتو کې لاس لري چې له ځمکې 1.5 فوټه لوړه وچاودېده او په ځمکه او په کې سپاره 244 کسان ووژل شول. د وسلوالې ډلې تېره ورځ هم په یو بیان کې وویل چې د الوتکې پرېوتو پیښه د دوی لخوا له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ له اعلان له کلیزې سره سمون خوري. هلته د جنوبي سودان له پلازمینې جوبا سره نږدې د یوې سامان وړونکې الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت دا الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تیر مازدیګر په لوټ سیمې ته روانه وه. انتونوف AN-12 الوتکه تیر مازدیګر د جوبا له نړیوال هوایي ډګره تر الوت لږ ساعت وروسته پرېوته. ځینې رپورټونه وایي په پیښه کې تر 40 پورې کسان ښایي وژل شوي وي چې پکې ځینې پر ځمکه ول. دا تر اوسه روښانه نه ده چې څومره کسان په الوتکه کې سپاره ول او څومره کسان پر ځمکه د الوتکې پرېوتو پېښې ښکار شوي دي. د الوتکې په لومړي ځل په 1991 زیږیز کال کې الوت کړی و او د تاجکستان آسیایي الوت شرکت وه. اوکراین میشته انتونوف دفتر په یوه بیان کې ویلي دا الوتکه د الوت لپاره مناسبه نه وه ځکه چې پر وخت یې تخنیکي معاینه او مرمت نه و شوی. د آسیایي الوت شرکت مشر نذیرګل همرایف مشال رډیو ته وویل په پېښه کې د الوتکې شپږ چلوونکي چې 15 ارمنیان او یو روسی ووژل شوي دي. او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د گرفتارو پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د خلکو نیول د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جولای کې د اټومي توافق ضد یو غبرګون یا عکس العمل او له دې سره د سخت دریځو د هغو هڅو برخه ده چې د راتلونکي کال تر پارلماني انتخاباتو مخکې سیاسي فضا تربتول یا ګډوډول غواړي. روحانی او د ده وزیرانو له غرب سره د ښو اړیکو هیلې اظهار کړی خو سخت دریځو دا سپینه کړې ده چې اټومي موافقه باید له امریکا سره د جوړجاړي لامل نه شي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګري پراخه کړي. په بلوچستان کې چارواکو د جعلي درملو او ډاکترانو پر ضد کیمپین پیل کړی دی.
د جعلي ادویات سي یا کم رجستر سوي نه وي فارمسيز وي میډیکل سټور وي دغو خلاف اکشن واخیستل سي.
د خیبر باډې کمرخیل اوسیدونکو وایي د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. په تاریخ پاڼه خپرونه کې مو د یوسفزیو او مغولو د جنگونو تاریخ څېړل.
حالانکه مرکز جوړ کو په 1500 شلم کې دی. بیا د کاچن په مقام باندې د لزار قوم چې دلته قابض او د مغول بادوګر مویلې شکست پر کو.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. په لاهور کې بیګا د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 10 ته رسېدلی. د لاهور انتظامی مشر نن مشال راډیو ته وویل د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان ایستلي. د ژغورنې مختلف ادارې تر اوسه د بندو پاتې خلکو لټون کوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
نن سهار د لاهور ضلع انتظامی مشر مشال ریډیو ته وویل چې د لاهور سندر انډسټریل د یو کارخانې څلورم چت راغورځېدو له امله 10 کسان مړه شوي دي. د لاهور ضلع انتظامی مشر کیپټن ریټایرډ محمد عثمان یونس په وینا چې درې کم سل کسان یې د دې ملبې نه راویستي دي.
په دې پیښه کې 10 کسان مړه شوي او اوس هم لا اپریشن روان دی ځکه چې د کارخانې دننه صورتحال لا واضحه شوی نه دی. موږ د لینټر هم کټایی کوو او چې دا کټ شي نو بیا به یې معلومات کیږي. بل موږ ته لا څه داسې اطلاع نشته خو زموږ د خیال مطابق چې ملبې لاندې څوک نشته خو موږ لا لګیا یو.
د جوبل شو کسانو علاج د لاهور په جنرال جناح هسپتال او شریف میډیکل کمپلیکس کې روان دی. د لاهور ضلع انتظامی مشر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د تېرې شپې راسې د موقع په ځای ولاړ دي او امدادي هلو ځلو کې ضلع انتظامی نه علاوه پاکستان پوسټ، ایدی فاونډیشن او ریسکیو یو دوه برخه اخیستې ده. دا هم وویل چې د کارخانې مشر او ټیکهدار په اړه ویلې کېږي چې هغوی هم کارخانه کې موجود وو. برخو د پاکستان شخصي ټي وي ان وایي چې د سلو نه زیات کسان اوس هم په کارخانه کې ګیر دي. دا خبره هم د مزدورانو د خولې مخې ته راغلې ده چې د اوسنۍ زلزلې جټکول وجې کارخانې ته نقصان رسېدلی و خو د هغې باوجود هم د فیکټری مالک تعمیري کار په څلورم چت جاري ساتلی و. د ذکر ده د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلی دی چې رپورټ یې ورته سر وړاندې کړی شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 620.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په هیواد کې د توانایي روانې منصوبې به نه یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي بلکې تر راتلونکو 2 لسیزو به د هغه هیواد د برښنا ضروریات پوره کړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د پانګوالو یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. شریف ویل د حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. د زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. تفصیل احمدالله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دو نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د وروس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حق د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه
مونږ تبه لرو چې د اقتصادي راهدارۍ له وجې به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یوه مصروفه ترینه بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقي وکړي بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. مونږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهدارۍ په درې واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانې خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس د سرمایه کاری بورډ چیئرمین مفتی اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړې. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځینې چارواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د بلدیاتی ادارو د منتخبه چارواکو پر ځای یې نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځینې ضلعي ناظمان وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډیپټي کمشنرانو او د ضلع پولیس افسرانو ته ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت تر بلدیاتی انتخاباتو شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د بلدیاتی ادارو د کار قواعد منظور کړي دي او دا نه مني چې ګواکې زیات اختیارات یې نامنتخبه چارواکو ته ورکړي دي. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتې وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه، د کوم په حقله د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډیپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړې دي. د مردان ضلعي ناظم همت الله مایار د ضلعي حکومتونو لپاره د قادې د قانون په حقله ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي، ځکه چې د ده په وینا په دغه رولز کې زیاتر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوي دي. دغه شان د شانګلی ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډیپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چې کوم دي نه خو د عوامي نمائندګانو نه کېدي، هغو ته څه مسله یې، هغو ته څه تکلیف یې، نو هغو خو موږ نه راځي، یا خو ډیپټي کمشنر پسې دغه پسې نه ځي،
په خبر کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال یوسف علی وایي چې د ضلع د پرمختګ کارونو کمیټې یا ډیډیک کې ضلع ناظمانو ته هیڅ اهمیت نه دی ورکړی او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوښه کیږي.
د رولز آف بزنس کې ډیپټي کمشنر لا، بیوروکراسي لا، پولیس لا او نور ډیپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړل شوي دي چې زما خیال نه دی که په الیکټډ نمائندگان چې دي په دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي په دې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو لپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي رولز آف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړل شوي دي او ضلع انتظامی افسر یا د پولیس مشر به د ضلع ناظم په ځای ضلع کونسل ته جواب دی وي.
کونسل ته جواب دی، انسټیټیوشن ته جواب دی، یو انډیویجوال ته جواب دی نه. نو چې کوم حکومت کار دی ګوره پاره کې د چک سائننګ اتارټي دا خو په حکومتي لیول باندې دا د وزارت سره سره چې کوم پیښور کې نه د وزارت سره نه دا سکیانو سره دا چې کوم سرکاري کار دی هغه مخکې نه هم دوبۍ لیول باندې
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 10 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې وې چې بیا وروسته په 10 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا.
په پاکستان کې د مذهبي لګکې وستازو د حق هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیتو نومونه دي په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وای د دوی مشرانو د حق هیواد لپاره ډېرې قرباني ورکړې دي خو د هغوی ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ نشته. د اقلیتونو یو بل مشر وای که د دوی د نومیالیو شخصیتو نومونه په تعلیمي نصاب کې شامل وای نو د اوسني نسل ځینې کسانو به د اقلیتونو ضد احساسات نه لرلی. د لګکیو استازی دا هم وایي چې پخوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نومونه شامل ول چې وروسته بیا لرې کړل شول. تفصیل نساج اجمل راکوي.
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت د ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نومونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو دغسې په نورو یو شمېر موکو د دا هېواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړې دي خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نومونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینې اوړمبې شپږ کسان چې وو هغه کې درې چې وو هغه نان مسلم وو. یو چې دی جگیندر ناتھ منډل چې دی هغه د لا جسټس اینڈ د لیبر چې دی هغه قائد اعظم سره د اوړمبې کابینې منسٹر وو. ریونیو فور ټیکسز باندې چې کوم ایکسپرټیز کیو هغه پروفیسر ټرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغوی ته د ټول خپل ایکسپرټیز ورکول. چیف جسټس دی اوړمبې اے آر کارلینی اس وخت د پاکستان کې د انصاف تقاضی پوره کولو لپاره پاکستان اوړمبې قومی ترانه چې وا پروفیسر جگت ناتھ آزاد.
هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودھری جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر وو او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کومو دغه سره افلیئنشن شوی وو او هغه چې دی د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور وکړو او هغه ووټ واچولو. نو ایس پی سنگا چې څه وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملې دو ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا هغه د فیصله وکړه زمونږ په دې خاورې سره چې دی هغه مړې ژوندې دی نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغست.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادی مشر شمون الفرد ګل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبه هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو
مونږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بهادر او ایس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي. کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې هندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کېږي نو زمونږ یو عیسایي ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی وو چې پاکستان به جوړوو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغسې چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه مهاجر شو نو په واګا پوله د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسایي روغتیايي کیمپ لګولی وو.
شیمون الفرد ګل زیاتوي چې د 1915 او 1901 جنګونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوی دی. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او د اقلیتونو سره تعلق لرونکي مشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو خو د پخواني امیر ضیاء الحق په وخت کې دغه نمونه د نصابه لرې کړل شو.
مونږ
دا مهال هم داسې یو کمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي او مونږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد د پیښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي ځکه کیدی شي داسې چلند کوي.
په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نه شتون په اړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ټکست بک بورډ پخواني مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډېر ذکر شته خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوې پکې وینم مخکې هم وې شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا سیزونه چې کوم دي دا یو د هېواد د ترقۍ لپاره د امن لپاره د ښه نشان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې ښودل شوی وو او له وخت تېرېدو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوي وو نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
اور دن کو دامو دیوا راڈیو خبرتیا واورید دا محل تاسی مشال راڈیو تغوگی آستا از مغاق پا منزنی سپاش پاک ساوی یوشت کلو هرتز او لدی سرا سرا پا www.mashalradio.com او ری MASHAALRADIO دا ٹول مگ وار لیکو لور کیس کی لیکو او یو زی لیکو نو مشال راڈیو ٹکای کام تا چه ورشه ټول رپورټونه شننې تبصرې اونیزې خپرونې او ویډیوګانې همالته ترلاسه کولی شئ. له دې سره سره د انځورونو ګالریانې هم موږ همالته لرو چې تاسې ترلاسه کولی شئ. د خبریالانو ساتنې ټولنې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د خبریال محمد زمان مسعود وژونکي دې ونیسي او عدالت ته دې حاضر کړي. نوموړی پر سې شنبه یا نهې په ټانک کې وسلوال وواژه. وسلوالو طالبانو د مسعود وژنې ذمواري منلې. عبدالله کاکړ د خبریالانو ساتنې ټولنې بیان لنډیز او ژباړه اوروي.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ ایشیا د برخي مشر باب ټیټس په خپل بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وژنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي که زمان مسعود ځکه وژل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ سره کار کولی او یا دا چې خبریالو خو اصل خبره دا ده چې باید هرومرو د ده د مرګ پلټنه وسي. د ده په وینا که هر څوک د وژنې ذمواري قبولوي خو یوه خبره واضح ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود په ټانک کې پر موټرسایکل سپور و چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواژه او وروسته یې د طالبانو یو قمندان قاري سیف الله سیف د وژنې ذمواري قبوله کړه. طالب قمندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. د زیاته کړه چې څو نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډېر ژر په نښه کړي. زمان مسعود د امت ورځپاڼې لپاره کار کولی او د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی و. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ په بیان کې راغلي دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په تیره یوه لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
د بلوچستان حکومت روغتیا څنګه وایي دوی د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي درملو او جالي ډاکترانو پر ضد کمپین پیل کړی دی. روغتیایي چارواکو مشال راډیو ته ویل دوی به پر درملتونونو یا میډیکل سټورونو او د ډاکترانو پر کلینیکونو چاپې وهي او هغه دواخانې او کلینیکونه به تړي چې پکې جالي یا بهرني درمل خرڅېږي او چلوونکي به یې نیسي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاد د څانګې د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپې وویل سي چې جعلي او بهرني درمل پلوري او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکتران یې د ډاکتري قانوني اسناد ونه لري چاپې وهي، نیسي به یې او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څانګې اډیشنل سیکرټري دی مشال راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
ټول بلوچستان کې موږ هیلت ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډسټرکټ هیلت افیسرز دی ودی ته مې دا پیغام ورسولی دی چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وي نیوي فارمسيز وي میډیکل سټورز وي دغه خلاف اکشن واخستل سي.
له دې سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړی چې د کوټې اکثره ډاکتران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي لیکن چونکی په دې کې خاص ثبوت مش سره نه وي چې کوم وخت ثبوت وي یعنی غیر قانوني کام کوي ډاکټر کاري او ډاکټر هم کوي هغه قانون مش سره موجود دی. دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبره راځي کوم چې د طب اخلاقیات دی طب اخلاقیات تحت د ډاکټر خپل د ذمہ داری جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی د هیلت اخلاقی قوانین موجود دی یا د صحت پواله سرکم قوانین دی دغه پیروی وکي خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي کشي کواکي او ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پروتو شارونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکتران او جالي درمل وو پر ضد بیا کار کیږي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د قبایلی سیمې خیبر باړې په کمرخیلو کې خلک وایي د ژوند بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري دوی وایي د نامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د دوی سیمه ډېره ځپل شوې او اوس چې دوی خپلو کلیو ته ستانه شوي دي نو هلته نه پاکې اوبه لري نه برښنا او نه هم روغتیایي اسانتیاوې فرهاد شینوار معلومات راکوي
د خیبر جنسی د باډی لری پرتی سیمه کمرخیلو خلق وای چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د دوی سیمه هم ډیره متاثره شوې ده خو دوی ته سم پاملرنه ونه شو او نه پکې د بیا بحالی کارونه پیل شول په دې حق له د کمرخیلو سیمه یو مشر سید رسن پر دې مشال ریډیو ته وای
سکول نشته اسپیټال نشته روډ نشته او بو نشته نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سیار سوال یار ګاډی وړی په ډګر یو باندې لیارې سیده لیار نشته نو دا مشکلاتونه خو ډېر زیات دي خو مکمل چې کوم په ایلونیا باندې خبره ورو نو هغه اسم نشته او خصوصا د کمرخیل کوم خو له کټول نه زیات ضرورت دی بندونه دی ټول خوړونه دی او په خوړونو کې بندونه ډېر ضروری دي دا سی وسره د بجلې مسله او بجلې نشته
او د کمرخیل یو بلتن عبدالولی پردی وویل
د بد مرغه وفاقي حکومت دا مولا هیڅ قسم غرونه کړه توجه ورونه کړه د تش دوي کوي او هغه عمل درامت پہ نہ کئی ٹول نہ مین خبر ہے چکما دا وہ غٹا خبر دا آ دے ایجوکیشن دے تعلیم دا سکول ال تنستر ال دے ٹینٹم نہ لگا ولے دے تعلیم دے پارا مون انتہائی خپایو دا کہو چے پکار دے چے نور دا کم این جو گونے دی دا دا نور پہ کہ جونا دے لاغ کی
د باڑی کمر خیل وی او مشر اعتبار پر دی خپل مشکلات صدا سے بیان کڑل
گرے مون کورونا ورون دی مون گچ کے سمچ کندیل تا دے سر سورا نشتا دی دے مون گو بنشتا دے مون نشته ده کم از کم یو کول مخ کې مونږ ته ویلو خو مولای تر نه رسپره هیڅ قسم داسه شایره مخ را نه کړلو چې د مو مخ کې مستقبل به روان شي مو مخ کې کور پېوشي
د باډی لری پرتی سیمې کمرخیلو د خلکو دستونزو په حق له مشکله په خیبر هاوس په خبر کې د باډی مرستيال پولیټیکل ایجنټ عارف سره خبرې وشوې نو دی ویل چې مونږ به هڅه کوو چې د گورنر خصوصي پرمختیايي پیکج تر لاندې ټولو قبیلو کې د برابرۍ په بنیاد پرمختیايي کارونا تر سره کړو یاد دی وی چې دروان کال د مارچ میاشتې نه د باډې د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوې دي او زیاتره کبیلی خپل کورونو ته لېګل شوې دي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
روسیا وایي د شانګهای همکارۍ سازمان او ګډو ګټو تړون غړي هیوادونه به د افغانستان امنیت او هلته د اقتصادي پرمختګ په برخو کې مرستو ته وهڅوي د روسیې د دفاع مرستیال وزیر دا خبره تېره ورځ د ملایشیا په پلازمینه کوالالمپور کې د سیمې د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته وکړه تفصیل احمد شیبر راکوي
روسیې د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځې آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تېره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 ولایتونو کې فعالیت کوي انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو تمرکز ته روسیه اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه د خبريالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکار لري
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لرو له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو تاسې حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو
روسیې تر اوسه په لسګونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې یې امریکا ورکړې دي. خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلاعوضه مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځې آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
احمد شیبر رپورٹ مورید او وسم اوریدونکو په خبر کې لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر ماسخوتن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د خبره د پیښې له ځایه 9 ژوبل کسان راایستلي دي. د ژغورنې عملیاتو له بېګا راهیسې روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو تیره ورځ وویل اړوند چارواکو ته تیره ورځ وویل چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتی انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه حل کړي. دغه بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو د نومبر یعنی د روانې میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی جوړ کړی دی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. له کابل ښار سره نږدې یوه امریکایي بې پیلوټه الوتکه تیر مازیګر هغه مهال ولویده چې له یوه غره سره وجنګېده. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد وسخي چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسیې الوتکې پرېوتو له عمل ښایي دا وي چې پکې د اسلامي دولت تر ډلې وسلوالو بم ایښی و. د جنوبي سودان له پلازمېنې جوبا سره نږدې د یوې سامان وړونکې الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت د الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تیر مازیګر په لوټ سیمې ته روانه وه او تر الوت لږ ساعت وروسته پرېوته. ایرانی ولسمشر حسن روحانی پرون د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د گرفتارۍ او پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د خلکو نیول د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جولای کې د اټومي توافق ضد یو غبرګون یا العکس العمل وي. او اوسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورسپانې خپل اداریا د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کېښودې نو د دې په پوره کولو کې به عملی پیشرفت څوک کوي، د کم ځای نه به یې شروع کوي او د کله نه به یې شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورسپانې لیکي چې اولس ته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغلته هم د ډېر ځنډ نه کار اخیستی کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې تر څو عدالتونه د ولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نه شي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپله دایره کې ولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړ کې د غربي سړک د زر تر زره جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلی شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ اولس ته د روزګار نوې موقع ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زره مکملېدو له وجې د بلوچ اولس په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي نو حکومت له پکار دي چې د بلوچستان اولس ته نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورسپانې خپل اداریا د پېښور کابل په موټروی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالی سره تړلی دی او د پیښور نه کابل ته غځېدلې موټروی سره به په سیمه کې د معاشي هلو ځلو انقلاب راشي. ورسپانه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی خوشحالی او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدامنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي.
کړي. ورسپاڼه لیکي چې احسن اقبال د پېښور نه کابل ته په غځېدلي موټروی د کار توندولو کم باور ورکړی دی. دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان حکومت د هغه هیواد رسنیو ته امر کړی چې شاوخوا دوه اویا ناقانونه ګرځول شویو ډلو ته د پخپلو رپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي آسټریا یا اتریش د کډوالو په اړه پر داسې قوانینو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به اغېزمن کړي. د دواړو لیکونو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستاني میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستاني رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوه ډلې حلف ځلو ته دې په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاسه بندیز نه دی لګېدلی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچه محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ دوه او یا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مودو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په خپله یوه مقاله کې په یورپي هیواد آسټریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلي دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به یې افغان پناه غوښتونکي اوس د یو کال پر ځای درې کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې خوراک څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورځپاڼې په خبره دا قوانین به د رواني میاشتې په دویمه اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به یې اطلاق کیږي چې عرضي سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او عرضي سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو به څه اغېز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی خپل کابینه ته ویلي چې په هیواد کې باید خلکو ته دوسیې جوړې نشي او بیګنا خلکو نه نیول شي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د هغه هیواد انقلاب ساتونکي ځواک د استخباراتو څانګې یو شمیر کسان نیولې دي. ویل کېږي چې په ایران کې سخت دریځي غواړي تر پارلماني انتخاباتو مخکې پر منځلارو فشار راولي. انتخاباتو ته څه باندې درې میاشتې پاتې دي. په دې اړه د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ احمد شیبر راوړوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څانګې له لوري پر وروستیو نیولو انتخاب کړی دی. داسې ښکاري چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مند دي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحانی او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي، سخت دریځو په ښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیې جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو څانګې یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوي دي چې دا کسان له یوې میاشتې څارنې وروسته نیول شوي دي خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي او سپای پاسداران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو دریو ورځو کې لږ تر لږه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوی دي. همداراز د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو له لورې د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره تللی و، همداراز ایراني الاصل امریکایی سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنګټن تور پورې کړ چې هڅې کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنهي پر چارواکو غږ کړی دی چې له اټومي تړون راوروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قمندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداری ورکړ.
د اروپا او روسیې چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د روسیې د ناسمو معلوماتو او پروپاګاندا پر ضد د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره دي. بنجامین زیف د سینټ بهرنیو چارو یوې کمیټې ته وویل هیواد په هغو هیوادونو کې مدني ټولنو او آزادو رسنیو ته پیسې ورکوي چې د روسیې فشار ته تر هر بل هیواد زیات جوړ دي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې د رپورټ مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکی ویلی دی چې د روس لخوا د غلطو معلوماتو او پروپاګاندا د مخنیوي په خاطر به د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره وي چې ورسره به په مشرقي یورپ او یوریشیا کې آزاد میډیا نورم پیاوړی شي. د یوریشیا او اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو لپاره د امریکا مرستیال وزیر بنجامین زیف د سینټ د بهرنیو چارو یوې کمیټې ته ویلي دي چې د اوباما انتظامی پر راتلونکي مالی کال کې د اغو مدني ټولنو او خپلواکي میډیا لپاره د 26% نور فنډز زیاتولو وړاندیز کړی دی چې زیاتره د روس تر فشار لاندې دي. نوموړي د نومبر په 3 نیټه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي دي چې د حقیقي او باوري معلوماتو په آزاد توګه خپرېدل د دوی تر ټولو مضبوطه دفاع ده. بنجامین زیادوي که په ختیځ اوکراین کې د مینسک معاهده په مکمله توګه نه عملي کېږي نو د امریکا انتظامیه به په روس د اقتصادي بندیزونو د مودې په غځولو بیا غور کوي. د مینسک دغه معاهده د یوکرین او بلتون غوښتونکو چارواکو لاسلیک کړی وه چې پکې د سیمې نه د درنو وسلو د لرې کولو تر انساني مرستو پورې د زیاتې رسایې خبرې شاملې وې. په داسې حال کې چې په اوکراین کې تر ډېره جګړې کمې شوې دي خو بنجامین زیف ویلي دي چې د ستمبر د لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې 18 کسان وژل شوي دي او 500 زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو څنګه وایي د 2014 کال را په دې خوا چې په اوکراین کې حالات خراب شوي دي د اوکراین د حکومتي ځواکونو د روس ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2900 زیات کسان وژل شوي دي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د فرانسې خبری اژانس په یوه لیکنه کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د غربي ځواکمنو هیوادونو دلچسپۍ ته کتنه کړې. اژانس لیکي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د منځنۍ آسیا هیوادونو په سفر تللي ډیپلوماټان وایي حالات د بلې لویې لوبې خواته نه دي روان، بلکې واشنګټن غواړي چې له هغو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړ کړي چې ټولو ته یې ګټه ورسي. ملیحه میرزاده د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
ای ایف پی خبری اژانس لیکي د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې د ډېرې مودې راهیسې یو طرف ته پاتې دي یو وارې بیا ورته د سفارتکارانو پام اوړېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د کرغستان، ازبکستان، کازکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دوره دغلته تللو سفارتکارانو ویلي دي چې اوس خبره یوازې د لویې لوبې یا د ګریټ ګیم نه ده. اژانس لیکي نن سبا واشنگټن په اقتصادي تعلقاتو جوړولو کې خپل مهم کردار ته ګوري او د ریخمو نوې شاره په یوه پروژه زور راوړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ لاین ورکولو سره تعلق لري. د اژانس په خبره چین هم په یو بل انداز کې د ریخمو نوې شاره ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې خپل مصنوعات له روس او سایبیریا نه په تیرېدلو سره بهیره روم او د اروپا بازارونو ته ورسوي. نو دا ډول مخالف طاقتونه یو وارې بیا په منځنۍ ایشیا کې خپل اثر و رسوخ او ګټو کې دلچسپي لري. خو بیا سفارتکاران او د چارو پوهان داسې نه ګڼي چې ګواکې یو وارې بیا حالات د ګریټ ګیم په لور روان دي. دوی وایي چې دا وخت حکومتونه خپل پلانونه لري دی امید لري چې د مفاداتو د ټکراو په لړ کې له توازن ساتلو سره د گریډ گیم پر ځای دغو هیوادونو ته لویه ګټه رسیدی شي. د منځنی ایشیا د 500 هیوادونو په دوره کې جانکاري هم د اقتصادي همکارۍ په اهمیت زور راوړی دی. نوموړي په ترکمنستان کې چې حکومت یې په رشوت او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، هم د امریکایي اقتصادي ماهرانه رائے او د امنیتي همکارۍ پیشکش کړی دی. اجنس لیکي که څه هم کیری په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په سرغړونو خبرې کړې دي، خو دغو حکومتونو ته د دړکو ورکولو پر ځای هغه ګټې په ګوته کړې دي چې له واشنگټن سره په ګډه له کار کولو حاصلولی شي. د اجنس په خبره ترکمنستان له امریکایي کمپنو غواړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د انرژۍ د رسولو په پایپ لاین جوړولو کې مرسته وکړي. بلخو د کازاخستان ولسمشر یو سل نکاتی پلان لري چې اقتصاد پراخ کړي، ورته ترقی ورکړي او خپل هیواد یو تجارتي مرکز جوړ کړي. اجنس لیکي امریکایي سفارتکارانو په دې خبره زور راوړ چې د چین او روس پر ځای خپل اثر جوړول نه غواړي، بلکې غواړي چې برخوالی شي او د بشري حقونو په مسله خبرې وکړي.
ملیح امیرزاده په غږ مو رپورټ اوریده. اوس هم د تاریخ پاڼه خبرو اوریدونکو د تاریخ پاڼه خبرونه خالد خان جوړه کړې ده، تاسو په تکراری بڼه باندې اوری. او په دې خبرونه کې نن تاسو ته موږ د یوسفزیو او د مغولو ترمنځ د هلو ځلو د یو بل خلاف د اقداماتو د جنګونو حال راوړی دی په بېلابېلو ځایونو کې، او تاسو به د یوسفزیو له تاریخ نه هم په دې خبرونه کې خبر شئ. نو راځئ چې دا واورو.
ګران اوریدونکو، د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات درکو کوم چې په کال 1518 اتیام کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی و، چرته چې د مغول لښکر د ډیر تاوان سره مخ شوی و. هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او هوښیار جرنیل بیربل سره د 1400 سپه سالارو مړ شوی و، او ویل کېږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لښکر په زرګونو پایان په یو شپه کې وجلی شوی و. دغه شان د یوسفزو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی و، د دوی مشران څوک وو، او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنګونه کړي دي په هغې به هم معلومات درکوو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله، نو د پښتنو یوسفزو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپله نکاح کې واخیسته، خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوهه او عبدالولي خان پوهنتون مردان کې څېړنکار فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو پړ بیزل د مغولو لخکر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شوی چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسفزو ته ماته شوی و.
یوسفزو بالکل د مغولو اطاعت نه قبلو او مسلسل د جنگونو شو، بیا په 1501 کې دی پیښ شو، شکست وکړ یوسفزو او اکبر پاچا په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسفزو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د اشنغري سوا نو شرکلا چې ته موږ وایو هغه ته پیش شو او اطاعت قبول کو. سرد ملک میرویس خان، سرد ملک سرگن خان، کالو خان ایزان سره رمالی طور باندې بوتلو چیرې یوسفزو بیا بغاوتونه کی.
خو بیا د یوسفزو د اکبر باچا سره دښمنی نوره هم زیاته شوه، او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او. فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو په منځ کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخوند درویزه بابا په منځ کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه و چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو.
چې کله د پیرو خان او د دلته د مقامي اخوند درویزه وغیره په منځ کې د اختلافات دغه شو، د یوسفزو ډلې چې دي کمزوري شو په 1501 کې د باړې په مقامي او جنگ شو د اباسین په غاړه، او په دې کې ډېر لوی قتل عام شو، او اکبر پاچا پوری طور په دې علاقه باندې حمله وکړه چې دغه به هغه زمانه کې پښتونخوا وي.
هغه وایي چې په کال 1516 اتیام کې یوسفزی یو شوی و، او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج تلوي نقصان رسولی و.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا دا او دغلته یو غر دی چې هغې ته د ملندرې پیلی شي او اوس خلک بیربل هم وي دغلته په 1500 کې چې کوم جنگ شوی وو یوسفزو او د مغلو د مغلو کې جنرل زین خان کوکا کو ورسره بیربلو ابوالفضل وو سره بل طرف ته چې کوم دی نو کالو خان او میرویس خان وغیره د یوسفزو له طرفه الداد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شوی وو چې په دې کې څلوېښت زره نه سیوا د مغلو د تاریخ مطابق څلوېښت زره نه سیوا سره د څوارلسو جرنیلانو دغلته مغل فوج په یو شپه کې قتل شوی وو. جنرل زین خان ابوالفضل او یوسف سپایانو سره چې کوم دی بچ پاتې شو لاړه.
دا تاریخ استاد او څېړنکار پروفیسر نصیر الدین دا بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسفزو د لاسه شکست اکبر بادشاه د پاره دومره لوی وو چې هغه پخپله د اټک کلې ته راغلو او د یوسفزو مقابلې د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نه تر پبو نوخار پورې سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک د رادارې سره سره دوی به د یوسفزو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړ شو نو بیا دی دلته کې پراټک په کلا کې اکبر او هغه بیا تپوس کو چیر دې دی مقابله کې څوک راولم نو بیا ورته چا وی چې دغه شانت یو سردار دې خټکو او داغه نوم اکوړ خان دې نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوال تر پبو پورې چې دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسفزی د خیبر پختونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پختونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسفزی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي نو په ځواب کې فرهاد علی خاور وایي چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیک په کابل کې دا یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخله کړې شوه او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغلو گزارو قابض وو هغې دې ترکلی وي او دې له دوابه علاقه د اوسېدو لپاره ورکړه. دوابه علاقه لږ په کلا شو په دمشق زمانه کې بیا په اشنغر حمله وکړه. اشنغر هغه علاقه وه چې کومه د شلمانو په قبضه کې وه چې هغې سواتیان باندې هم یادېږي په سوات هم قابض وو او په اشنغر هم دی قابض وو.
خو بیا پروفیسر نصیر الدین وایي چې یوسفزی د مخکې نه په پښتونخوا کې آباد وو او د ده په وینا سکندر اعظم چې کله په 1386 قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو نو د هغه یو مورخ آریان د یوسفزی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ مهمات جوړ کړی دی نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسفزی آباد وو او دغه وجه ده چې بادرشاه میاسی وایي چې دا خبره غلطه ده چې کین دی دلته نه دی راغلی دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو پکې پاتې نو ټول تللي نه دي سیدا کې کوم وخت واپس لاړه کندهار طرف ته او الته کې کوم دی نو بیا کندهار نه بیره ل کابل ته نو دا مایګریشن دی قبیلو په پښتنو همیشه شوی دی.
فرهاد علی خاور وایي د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسفزی ډیر زر په اشنغر او خواشا سیمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا د رزاک زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو وروسته د سواد سلطان ویستا د تانې په مقام ماته ورکړه او دغه شان د مرد سواد دیر بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
ملکن تانی په مقام باندې جنگ وشو او د هغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان ویز د ماتې سره مخ شو او دغلته نه هغه پتیختا لاړو او په دغه خوره باندې یوسفزی قابض شو. تاړه کې مرکز جوړ کو په 1500 کې دوی بیا د کاچن په مقام باندې دلزاک قوم چې دلته قابض وو د مغل بادار وغې له شکست ورکو او دغسې په دې میدانی علاقې تر د پېښور نه علاوه تر د اټک هوابې بونی دین باجوړ اشنغر او سوات باندې یوسفزی قابض شو.
خو بیا فرهاد علی خاور وایي چې ظهیر الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو نو یوسفزی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغولو لښکر ته د استقبال لپاره د پنجکوړې د سیند غاړې ته تللي وو چې بیا وروسته بابر باچا سره خپل ولی هم وکړه
له بابر راغی نو دی دونه طاقتور نو دی دغه وخت کې په ساحه باندې پراتو اشنغر دی قبضه کړو دغه د نور بسدی آباد او بابر چې کله راغی نو دی د دې راغی استقبال کړو دی هغه سره مقابله نه وکړي بابر په تاسو کې بابر کی وای چې دی کله راغله نو مونږه بابر وی چې دی شاه منصور مالا دعوت وکړو او غتوا مې لاله پنځکوړې تر وړو بابر وی چې ما په دغه باندې دی تا درشتې دغه کو چیرې تاسو خپل لور زمو حرم کې داخله کړي بابر سره دغه دین بیا دوه زره سجیم د هندستان کې د دلی په ټاکول لپاره تللی
دا ملک احمد خان په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بند کړل هغه ویته د مرګ سزا وورولا نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي فرهاد علي خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي
ملک احمد خان خو جو ډیر وی لیډر او د دې په موجوده پښتونخوا باندې وو چې کله د کابل نه دخل کړی چې په 1490 کې نو د عمر هغه وخت کې سکم ډیر ښکاله او د په قیادت کې دا ټول ټګل چې کم دی نه د په قیادت شوی دی او په پینځل لسوا شل کې چې کله د لزاکو له شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډیر لوی جرګه شو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم دی آزاد ریاست ځان چې د مغولو په تحریر کې موجود دی دا د 1520 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و دا مزار د ملکان د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو تو حکومت د یادگار جوړ کو یو د پکبر باندې یو مزار جوړ کو
یوسف جی چې زیات تر پسواد دیر مردان بنیر او ثوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1500 شلم نه واخلا تر انګریز دور پورې یو آزاد او خودمختار کم پاتې شوی دی او پسواد او دیر کې د ځنګل ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځنګل ریاست او کم په هیڅ پیژندل لیکيږي
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې نو دی بیا د پښتونخوا پاچا شو بیا د دوی یو ډیر منظم فوج جوړ کړ چې هغه تعداد بل کو د تعلیمي ادارې جوړې کړو هزاران لوکا هزارې قبضه کړه تر د کشمیر د فارمولا پورې علاقې قبضه کړه تر د جیلم پورې ورسېدو د دوی حدود
دا یوسف زو او خټک د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علي خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسف زو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوي دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوي وو
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دور پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې خوشحال خان پلار مړ شو همدغه په یوسف زو په علاقه کې راوړېدلی وو جنگ کو یو ډېر تاریخي جنگ شوی وو په دې کې خوشحال خان فلم زخمي شوی وو د مرګ حد ته رسېدلی وو د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان ګرفتار کړو یوسف زو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د څه بال بچو سره د دغه راوړو یوسف زو خپل علاقې ته په فکرې کې آباد کړو
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرهاد علي خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي
په افغانستان کې په جلال آباد کې څه څه کوم چې ته پاتې شوی په جلال آباد کې د بيدخلې په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي د دې نه علاوه په افغانستان کې د څه وخت کې انګريز راتو نو دغه اصل ریاست ته د یوسف زو آباد او هغه کې روهل فند او نجیب الدوله سر نجیب الدوله چې کوم نجیب خان نوم باندې دا ثواب او حافظ رحمت خان د روهل فند هغه هغه زموږ د تورو ما یارو د مردان سوال تپاتې شوې دي او سو کې پاکستان دغه شنو څه کومونه دي راوړي دي هغه چې د ماجر په هیڅ په کراچي کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځان د یوسف زی وایي
Thank you. اوریدونکو د خیبر پختونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسفزو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې موندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په سوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. دا یوسفزو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی و هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه دا یوسفزو د بهادرۍ او د مغول فوج د ماتې داستان تازه کوي. دا یوسفزو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په هکله دغه معلومات مو د فرخاد علي خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د بحث په رڼا کې درکړل. تر بل اونۍ پورې خپل کوربا خالد خان ته اجازه ورکړې. دا خدای پامان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو